د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. له دولسو څخه تر یوې بجې پورې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ او په تازه حالاتو باندې ځان خبر وساتئ. د غړی په سر کې به تاسو ته اسرار العالم مومن د دیو خبرونه وو. سړی مشرونو بدن خبرونو سرټکی د بلوچستان د شینلی ضلع د زلغوزو په ځنګله اور لګېدلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي او په لبنان کې د پیجرو چاودېدو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د شیرانی ضلع د زنغوزو په ځنګله بیا اور لګېدلې. د شیرانی ضلع مرستیالی کمشنر سنام جبین نن له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه اور په 1500 میټر سیمه باندې خپور شوی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځایي انتظامیه له ځنګله سره نږدې خلکو ته ویلي چې کورونه خالی کړي. تر دې مخکې شیرانی ضلع مرستیالی کمشنر سنام جبین امریکا غ ریډیو ته ویلي وو چې پرون ماښام ورته په ځنګله د اور لګېدو خبر ورکړل شو. نوموړی هغه وخت ویلي وو چې مرستندویه ډلې استولي خو لار اوږده ده او لا هم د اور ځای ته نه دي رسېدلي. د دې په خبره اوروژونکي کسان به پیدل په 3 ساعتونو کې ورسیږي. البته با جبین زیاته کړې وه چې دوی خالي لاس او دغه اور په اوبو نه مړ کېږي. لا هم د اور لګېدو علت نه دی معلوم. خو دا په داسې حال کې ده چې 2022 کال په مې میاشت کې هم د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسي غرونو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د زنغوزو او زیتونو زرګونه ونې سوځېدلې وې او درې کسان وژل شوي وو. د روسیې مرستیال وزیر اعظم نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د برو چارو دفتر بیان دی ممتاز وره بلوچ پرون په یو بیان کې ویلي چې د روسیې مرستیال لومړي وزیر الکسی اورچوک به د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي او هلته به د هېواد له ولسمشر اسیف علي زرداري وزیر اعظم شهباز شریف په مرستیال لومړي وزیر او د بنو چارو وزیر اسحاق ډار او نور چارواکو سره ګوري. نوموړی زیاتوي دا لیدنه د روسیې او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز اړیکو د پیاوړتیا لپاره په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، انرژي او ارتباط په برخو کې د پراخو هڅو یوه لړۍ ده. د براسال کې دا چې په وروستیو کې پاکستان د انرژي په برخه کې له روسیې سره خپل اړیکې د پام وړ زیاتې کړې دي. د خبر ضلع سوداګر وایي د رازګال کډوالو لخوا د پېښور او تورخم ترمنځ لارې تړلو له کبله له تاوان سره مخ شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي مجیب شینواري پرون مشال ډو ته وویل چې د خبر په جمبرو د بېکیاړي کې د پېښور او تورخم ترمنځ لارې خلاصولو کې حکومت ناکامه شوی. د په خبره د دې لارې د تړل کېدو له کبله کاروباریانو ته دومره زیات زیان شوی چې اندازه لګول یې ګران دي.
د دې نقصان اوس د کلکولیشن نه هم وتل، خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه به را روان کال خپل تجارت ته په خپلو خپو ودرېږي که نه.
دا براس حال کې دا چې د خیبر د تیره رازګال سیمې خلک د اګست له شلمې پر پلت ناست دي او افغانستان ته تللې لویه لار یې تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی خپلو سیمو ته استانه کړي، خو په وزوای په هغه سیمه کې لا هم امنیت د ډاډ وړ نه دی، نو ځکه خلکو ته اجازه نشي ورکولی چې هغو سیمو ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یا یوناما مشره روزا اوتمبایووا به نن چهارشنبه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکړي. یوناما نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټاکل شوې دغه غونډه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې به پر ښځو او جنو د طالبانو لخوا د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي. او په لبنان کې د پیجرو چاودېدو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل دي. د لبنان روغتیا وزیر ویلي چې دا پیجرې یا د پیغامونو لیږلو لپاره کارېدونکي آلات پرون پر یو وخت وچاودیدل. تر دې مخکې ایران پلاوه حزب الله ډلې ویل چې په وژل شو کې د دوی دوه کسان او یو جنۍ هم شامل دي چې د دوی په خبره په مرموز ډول شو چاودنو کې وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر ویل چې د 200 ټپیانو روغتیا وضعیت نازک دی. ایرانی رسنۍ وایي چې په دغو جوبلو کې په بیروت کې د ایران سفیر هم شامل دی. د لبنان اطلاعاتو وزیر د پیجرو چاودیدل غندلی او دا یې د اسرائیلو جارحیت بللې. د لبنان بهرنیو چارو وزارت بیا دغه د اسرائیل لخوا سایبر حمله بللې او زیاتوي چې په چاودیدلو پیجرو کې ځینې یې په شام کې وي. وزارت په بانک دا هم ویلي چې دوی په دې لړ کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د شکایت جمع کولو لپاره تیاری کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول اسرار العالم مومن څخه واوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور د بلوچستان په شیرانی کې پر ځنګل اور لګیدل دي. د تیرا راجګل کډوال غوښتنه کوي چې د پاکستان پوځ او حکومت دې خپل سیمو ته ستنېدو ته پریږدي. دا پېښور په چټک بس سرویس یا بی آر ټی کې خزه ل زورونو شکایت لري.
د سړو سیټونه هم ډیر دي، د ایزم زیات دي، خو د خزو په ذکر نه نوزي او خامخا چې بیا رانه نوزي او لګي خزه ډیر شي نو بیا پکې ټچ کیږي. هم
د شمالي وزیرستان به کور شبي ګيله کوي چې پیسې ورته په وخت نه ورکول کیږي. نور رپورٹونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوس موږ اوریدل شي. لومبئی مسئلے ته بور شو. د بلوچستان شیرانی ضلع کې اور لګیدل دی. چارواکي وایي چې شاوخوا 500 متره سیمه باندې دا اور خپور شوی دی. ځایي انتظامی له ځنګل سره نږدې خلکو ته ویل دي چې کورونه دي خالی کړي، ځکه چې ممکنه ده دا اور د دوی خواته هم وغځیږي. چارواکو دا هم ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې دغه اور مړ کړي. مخکې هم څو واره داسې شوي دي چې په شیرانی کې په ځنګل باندې اور لګېدلی او هلته د چنغوزو ونې سوځولې وې. په دې اړه لږ مخکې زموږ همکار اسرار الله مومند په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین سره خبرې کړې دي. دا به
دا اور پرون لګېدلې دي د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا چې کوم منځنۍ سیمه ده، ضلع شیرانی او د کوه سلیمان په غرو کې دا اور لګېدلې دي. او د هلته چې کوم د ځایي خلک دي دا غو لخوا پر ټولنیزو رسنۍ چې کوم خبر شوي بیانونه دي، نو په دا غل مخې ویل شوي دي چې دا بالکل پلی چې دي هغه ډیر هلته نږدې دي. او د دې سره سره اور چې دي قرار قرار اوس هغه مخ پر زیاتېدو روان دي. او بیا په خاصه توګه چې کوم ځایي خلک دي هغه خپل خپل د خواخو په دې هڅه کې دي چې دغه اور چې دي زر تر زره مړ کی. لیکن بل پاو ته د زلي چارواکو لخوا هم دا ویل شوي دي چې اور نه یوازې لګېدلی دي، بلکې دغه تر اوسه پورې د زلي چارواکو په خبره چې شاوخوا 500 متره علاقه چې ده هغه نیولې ده. او د دې ترڅنګ چې کوم کلی دي یا دغه شاوخوا آبادي ده واغو ته د زلي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې هغه دي دغه خپل سیمه چې ده هغه پریږدي. او دوی دا هم وایي چې هلته د لیویزو او د جنگلاتو چې کوم ځایي خلک دي یا ځایي مامورین دي هغه پمرسته کار پیل کړی دی او په دې ترڅ کې د شیرانی ډیپټی کمشنر چې دا میرمن میجبین بلوچ هغه یو خبر پاڼه یا یو خط پی ډی ایم ته لیکلی دی په کوټه کې چې کوم وروژن کې ګولۍ دی یا نور مواد دی دا غوښتنه کړی ده چې هغه سم د لاسه وسیمې ته ورسی او کوم ور چې هلته لګېدلی دی ځکه چې د اورېدونکو لپاره دا هم ډېر ضروري ده چې د شیرانی چې کوم د کوه سلیمان دی یا د سلیمان په غره کې هلته د زیتون او د چلغوزي ډېرې قیمتي درختې دي قیمتي ځنګلونه دي چې ځکه چې د شیرانی د خلکو زیاتره روزګار چې دی هغه د دې قدرتي ځنګلو سره هم دی نو دا چې دا پر دوه کاله لمخه یعنی په 2022 کې هم په مئی کې دا اور لګېدلی وو او تر یوې هفتې زیات دا اور لګېدلی وو او د دې څخه په هغه وخت کې هم په لویه کچه د وزې ځنګل ته زیان اوښتی وو نو اوس ځایي خلکو دا غوښتنه ده چې حکومت په کار دی چې سم د لاسه د دې اور وژنې لپاره ګامونه پورته کړي.
ایوب صاحب د اور وژنې لپاره کوم ګامونه پورته کړل شوي که نه او دوی مداره چې دا اور د څه وجې لګېدلی څه معلومات لري؟
دې پلټنې به اوس د دې وروسته کېږي او اوس چې دی سم د لاسه ځایي خلک او کوم چارواکي دي هغه په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دغه اور چې دی هغه مړ شي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه
په یو بجا
سندري جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم امدا اوس موږ اوریدای شئ د خبرونه تاسو نن خبرو هله چوایوري. اوس به یو بل رپورټ ته ورشو چې د روسي لومړی مرستیال وزیر الکسی اورچوک په دورزنی دوره نن پاکستان ته ځي او هغه به د پاکستان د بیلابیلو لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کوي. په دې مسایلو کې امنیت، تجارت او د اقتصاد بهتري شامل ده. په داسې وخت کې دغه سفر کیږي چې په اوکراین کې لا هم د روسیې جګړه روانه ده. په دې اړه د راشد خټک رپورټ ورو
د روس نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک په دورځنی دوره نن د ستمبر په 13 نیټه پاکستان ته راځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په یو بیان کې ویلي دي چې دغه سفر د روس او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره په ځانګړي توګه د سوداګرۍ، انرژۍ او ارتباط په برخو کې د پراخو هڅو یوه لړۍ ده. د الکسی اورچوک سره به یو لوړ پوړی پلاوی هم وي او د دورځنۍ دورې په مهال به د پاکستان صدر اسف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره لیدل کوي. د بهرنیو چارو د دفتر د ویاند د بیان تر مخه تمه کېږي چې دغه دوره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او متقابل باور منعکس کولو په څو مهمو سکټرونو کې په پراختیا تمرکز وکړي. د الکسی اورچوک د دورې په هکله په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې روس تقریبا د پاکستان گوانډي بلل کیږي او د سیمې په سیاست کې یو مهم لوبغاړی هم دی ځکه دغه دوره هم ډیره اهمه ده. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې د الکسی اورچوک د راتلو سره به سمدستي کوم بدلون راشي یا به د پاکستان ستونزې هوارې شي.
اگر راتګ به چې پاکستان باره کې کوم لا دغه وتیره د اهمیت ختم شو نو هغه ته به لږ غوند کې پاکستان به د ملکی دنه سیاست کوم دا ویلې شي چې ور خلک را روان دي او بهر هم ویلې شي خو دوی به خپل یو بل خبرې واوري او لږ ډېر تجارت یا بل څه معاملاتو باندې افغانستان باندې کېدی شي خبرې وکړي نور ټیرریزم باندې وکړي او یو اهم ډیپلوماټیک دغه وکړي دا خبرې ته روانې دي. یو روټین دغه په نظر ګورم او بالکل اګنور کول هم غلطه ده چې دې نه ډېرې تمې لرل چې سل بوشي دا هم اسې نه پوهېږي.
په وروستیو څو کلونو کې پاکستان د روس سره د انرژۍ په برخه کې خپلې اړیکې زیاتې کړې دي. ممتاز زهره بلوچ هم ویلي دي چې دغه دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ په برخه کې پر روانې همکارۍ ټینګار کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د روس نائب وزیر اعظم دورې ته خلک د اقتصاد له نظره ګوري خو د دې سیاسي اغیز به تر هغه زیات وي.
انډیا کمپلیټلی یو ایس ته اوخته ده. انډیا یو کمپلیټ شفټ کو 360 ډیګري هغه کم تلاړه نو د دې بیلنس کول د پاره د مخکې د انډیا الایو نو د دې بیلنس کول د پاره هغه پاکستان تر دې لږ په هغه په دنیا کې پاور بیلنس د پاره دی پوسچرینګ هم کوي او نوې الاینس هم کوي چې فرض کړه زمونږ نه انډیا لاړه لکه چې لاړه نو مونږ د هغه کاونټر یو بل مرګره ځان له وګورو په دنیا کې.
پاکستان تیر کال په نړیوال بازار کې د تیلو نرخونو زیاتېدو له امله د روس نه د خامو تیلو په ارزانه بیه اخیستل پیل کړل. د دې نه علاوه پاکستان د 2023 په ستمبر میاشت کې د روس نه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی لومړی بار هم ترلاسه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ضلع سوداګر وایي چې د تیرا راجګل کډوالو لخوا په جمرود سیمه کې چې کوم پرلت روان دی او سړکونه یې بند کړي دي، د هغې له وجې تجارتي هلې ځلې او تجارتي کارونه ولاړ دي. دغه تجاران وایي چې د ګاډو نه راتګ د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار خراب شي. بلخوا د تیرا راجګل دغه پرلت کوونکي وایي چې حکومت دې ورته اجازه ورکړي چې دوی خپلې سیمې ته ستانه شي. په همدې حال کې حکومت ویلي چې په ځینو سیمو کې لا هم وسلوال شته دی، نو ځکه دوی نه غواړي چې خلک هاغلته لاړ شي. خو خلک وایي چې څو ځل ورته پوز ویلي وو چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په دې هکله د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې د لارې تړلو لوجې دوی ډېر تاوان سره مخ شول.
د دې نوکانو وس د کلکولیشن نه هم وتل، خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه به روان کال خپل تجارت ته په خپلو خپو ودرېږي که نه، ځکه چې د هغه نقصان چې کوم دی هغه ډکول ولوزای را روان وخت کې زنه نه مچ د تجارت نقصان بډک شي. د حکومتونو کوم نقصان وی هغه ډکیږي چې کله کاروبار روان شي، روزګار روان شي، نو هغه مالونه یو په دوه روان شي او د دوی ریونی او چکم وی هغه پوره شي، خو د تجار نقصان د کولو ځای بیا پاتې نشي. د نه علاوه د روډ بندې شي کومه خبره هغه کې خوشک پاتې نشو. انتظامیه شکل کې دی، پولیس شکل کې دی، د ای سی ڈی سی شکل کې دی، دا څومره ذمہوار خلک دي چې د انتظامیه هر شکل ناکام شو.
د تیرا راجګال کډوالو یو مشر ظالب ګل کوکی خیل وای چې تر څو دوی خپل کلیو ته نه وی لیکل شوی نو تر هغه د خیبر درې لار نه خلاصوي.
د موږ داسې ګورو چې په ټایم وو پلامو ما او ملګری مو ما او خاقم یو کور کې روانه وو، و دا حکومت روغه ویل چې موږ ته خطر راو ملک مې ته پرې خو یو خپل مشر یې پرا کو و چې کوم د بیا بوده جوړلې چې کوم یو خاخي کې په کلیو بوده په جوړای نو موږ سره داسې تر مره خسته یې موږ په لورو و نه کوه دګیب کې پروتي او نن پرګ و دلم دای سره موږ سره موږ سره چې دلم وای نو موږ دا درد نه تلا کا ولای ته ونی نو تلا کا ولای و دا موږ ته پر نه پرې کوو چې موږ یې په بابا این خپل ملک نه پرې خي.
تیر راجګال کډوالو د تیرې خو شایوي میاشتې رئیس د پیښور او تورخم تر منزلار په جمرود بیګیاړي کې د لویو گاډو پر مخ تړلې او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت ودرېدلې. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا د انتظامی چارواکو ذمواري ده چې دا لار خلاصه کړي او د کډوالو سره مذاکرات وکړي. د خیبر ډیپټی کمشنر ثناءالله خان نمو د واتس اپ لارې د پښتنو وکړه چې د خیبر درې لار په خلاصولو کې ولې ناکام دي، نو دوی په دې حق لا څرای را نکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور، د پیښور کمشنر ریاض محسود او یو شمېر نورو سرکاري ادارو چارواکو په دې وروستو کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشرانو سره ناستې کړې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تیرا راجګال نه په 2014 کې د بدمنیو پوځي عملیاتو له امله خواوشا 60,000 کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې دېره شوي. دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د یو شمېر جرګو په مهال ځایي مشرانو ته ویلي چې په تیره راجګال کې لا هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه سیمه مکمل له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اور ریزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د دتخیل او شمال سیمو کډوال وای چې دوی لا هم خپل سیمو ته نه دی ستانه کړل شوی او حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې دوی هلته لاړ شي. دوی دا شکایت او تور پورې کوي چې حکومت ورته پیسې په خپل وخت نه ورکوي. دا هغه پیسې دي چې هر میش د کډوالو سره د مرستې په توګه باندې حکومت ویشلې. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان نه بیا کوره شوي هغه کډوال چې لا هم ستانه شوي نه دي ګیله من دي چې حکومت یې نه خپلو سیمو ته ستانوي او نه هم میاشتنې مرستې پر وخت ورکوي. دوی وایي چې د درې میاشتو نقدې مرستې یې بیا بندې. هر میاشت په سوال مهنت او احتجاج پس حکومت ورته د مرستو یوازې یو کیس جاری کړي بیا یې ورنه وځنډوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې د لسو کالونو نه د کډوالۍ ژوند کړي نور خو حکومت فوز باید پر دوی هم رحم وکړي چې خپل سیمو ته استانه کړي. کستنولې نشي نو پمرستو خوده نه زوروي.
تر اوسه پر ها ډېر خلک واپسی نه دو شوی. پاکي سیدګی دي مداخل کوم نه ور سره شاول خل دی لاس کولا دی شي چې د پاکي شلې کېم کې د پاکي شلې کېم نه نه شاو خاصي مې کې دی د کډولې ژوند تر وي. مشکلات سره د ستوند سره د خلک مخ مخ شوی دی. د مطالبهادو چې دا خل تا خپل وطن تا خپل کلی تا واپسی وشي او میرو تر څه پر د کډولې ژوند تر وي. نو هو کچرته به دی واپسی نه شي کړای چې درد کې ما مرسته دی ته ملي ویږي شلدار په میاش په میاش اغه مشته په خپل ټیم نه ملويږي. کله دوه میاشته بعد ملويږي کله درې میاشته بعد ملويږي او موږ هر میاش ورودینه تر ودی هر میاش موږ سوال وته کی د میج مسلې د حل کول هیڅ سوچ فکر یې نشته.
د زربازه بملیاتو لقابل د شمالي وزیرستان لکونو خلق به کوراول چې حکومت په وینا 90% نه زیات خلق وستانه شوی دی خو دا د تاخیل تحصیل نیمایی او شاوال ټول به کوره شوی لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. د تاخیلونه به کوره شوی یو بل کډوال ملک نور خان وای چې په نن سبا ور باندې لس کاله تیر شول ژوند یې د ستونزو سره مخ دی. نقد مرسته یې هم هر میاشت ځنډول کیږي.
میرا خپل می سوچ پادر نه ولا غوړي وطن ته می څا کلیر کو چې کیم دې می شتاونی نه شوی دی امیر یو کر په دواز با کور را جوړ وغانا می دا خپل وطن نه تا ولا جی می خپل نه کیا په وطن کې وکی څو به کدا خدای خوښ شي. می خپل وطن ته می خپل درې می غو خو په داسه چې می کیم مساله باری دی ولنا ولتا پاسکولینا پاستاپالینا فاب باروډینا پاکیرینا دادا می صدا په هاکو بربار کو دا نشی کړل چې می شتا هو مت سیرینتا اصل درې په ځکه لږه همیش دا خلطه د کونونا پیر کو چې کله مې سوزو تروسی بیا و دې کاندو ته ویشیا تایر پیډنګ کو دواوري بیا پیر ونه سیری کو دا څه څنګه مساله سره مخ مخی.
د شمالي وزیرستان به کور شو خلکو د میشتینې مرستو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا قدرتی افتونو تنظیم ادارې ویان احسان داوړ نه پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته نږدې ورځو کې د یوې میاشتې نقدې مرستو شپږ دېرش کروڑه روپۍ کیست لیږلې. د فنډز د کمی په وجه کله کله مرستو په جاري کولو کې ځنډ راځي. نور ورته د هرې میاشتې هرې کورنۍ په سر شل زره روپۍ د دوی موبایل سیم په ذریعه ورکړل کیږي. نوموړي وویل چې د دوی د واپسۍ په اړه چې کله هم فوز د دوی د سیمو کلیرنس یا صفاکولو ریپورت ورکړي پی ډی ایم ای بس تنولو بهیر پیلوي چې دا وخت د دوی سره خواوشه اتلس زره رجسټرډ کورنۍ دي د کومو کورنو چې واپسي لا هم نه دی شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د پېښور په چټک بس یا بی آر ټی کې کتا سي سفر کړی وی نو درته معلومه شوی به وی چلته ډیر رش وی ډیر خلک پکې وی خځه وایي چې دوی سره بدر رویه کیږي سړی په بلابلو بهانو باندې ټچ کوي او زوروي دوی دا هم وایي چې حکومت ته پکار دی چې په دې اړه باندې یو سنجیده فکر وکړي او دا مسله حل کړي ځکه چې په ځینو بسونو کې د ښځو دپاره ځانګړی ځای نشته بلکې سړی یا مغزینو ته ورتلی شي او هلته کېناستی شي له دې وجې ښځو ته ډېرې ستونزې په مخ کې دي په دې حکله زموږ همکاره خالده نیاز رپورټ لري
د نوخار کرتلین یونیجی کلینک کې کار کوي او ډیوټۍ دپاره روزانه د نوخار نه پېښور ته سفر کوي دا وایي چټک بسونو لوجې ورته ډېرو کمو پیسو کې آسان سفر په لاس ورغلی خو د کم سیټونو لوجې ښځو ته سفر کولو کې مشکلات رامخته کیږي کرتلین زیاته کړې ده په چټک بسونو کې د سړو سیټونه زیات دي ولې بیا هم دوی د ښځو دروازه باندې د ننوتو کوشش کوي چې لوجې ښځو ته بسونو کې خطو او کوزیدو کې مشکلات وي
فیمل ته پورشن لک شانته دي اس کمپیر ټو میل د میل دوی سیز د فیمل یو حصہ لپ بس کې اینه په وجود هم چې کوم میل دی ای بده فیمل سایډ ته راتلو کوشش کوي دا ای ډوز و استعمالې مو ته ال ډیزې کمی رښې پکې خو دې نه په وجود هم میل هم دا کوي چې دې سایډ ته راځي زما په خیال چې دا مسله حل کوله په یو پروپر پارټیشن وکړ او اس دا سوچو چې بس بس اس کې پارټیشن وشو لیکن سو بس اس مو دا سیده چې کوم کې پروپر پارټیشن نشته نو په خیال دا پارټیشن ولا شیشې دا ټول بس اس ته وکړ دي
د پیښور ایمنزیب هم د روزانه په بنیاد چټک بس کې سفر کوي مشال ریډیو سره خبرو کې ایمنزیب وی ځنی بسونو کې د سړو او خزو سیکشنې بیلې کړې شوې دي ولې ځنو کې اوس هم نه دی بیلې دا وایي کم سیټونه چې د سړو سیکشن سره نږدې وي هل تخزې د کیناستو نه هم ډډه کوي
د سړو سیټونه هم ډیر دي د ایزم زیات دي خو د خزو په ذکر نه نوزي او خامخا چې بیا رانه نوزي او لګي خزې ډیر شي نو بیا پکې ټچ کیږي هم یعنی ای سره جنگي شاته مونږه بالکل سیټ باندې نه شو کیناسته کم مخه چې د سړو طرف ته ځکه چې سړی ډیر زیات عجیب انداز سره مونږ ته ګوري او مونږه د ایدو وجه شاته سیټونه باندې هم نه کینو او د ایدو وجه مونږه الټا مخ کې لاړ شو مونږه ودریږو چې لکه شاته سیټ باندې
مشال ریډیو چکل د خزو مسافرو ستونزو مسله د بی آر ټی چارواکو مخې تکی خودا نو په جواب کې د چټک بس منصوبي ویاندي صدف کامل اوې دوی هڅه کوي خزو ته په بسونو کې مکمل تحفظ ورکړي صدف کامل زیاته کړې ده چټک بسونو کې خزو د پاره ځانګړي سیکشن ترڅنګ ځان له دروازې انتظار د پاره بیل بنچونه ځانګړي ټیکټ کاونټرې او نور یو شمیر اقدامات کړی شوی دی چې دوی ته د سفر ټول سہولتونه او اسانتیاګانی ملو شي
کدی دومره اقدامات نه باوجود بیا هم هراسمنت کیږي نو دا مسله چې دا بیا د بی آر ټی نه ده دا زموږ د معاشره مسله ده او د دې حل چې دی هغه دا نه دی چې تاسو زنانه بالکل بیل کې سیکشن ورله موږ بیل کړل سیټس ورله موږ بیل کړل ټیکټنګ کاونټرز ورله موږ بیل کړل خو زنانه د دې معاشره حصہ ده او هغه به میوزه تاسو سره سفر کوي نو د دې حل دا نه دی چې موږ زنانه بالکل بیل کو سمره کم حد پورې به تاسو بیل وای د دې حل رویو کې تبدیلی ده دا هغه پورې د دې حل نشي راوته سو پورې چې زموږ سوچ زموږ رویه بدل نه شي
د چټک بس منصوبې چارواکو تر مخه بی آر ټی بسونو کې د روزانه په بنیاد درې نیم لکه پورې مسافر سفر کوي چې پکې 30% ښځې شامل دي چټک بسونه مسافرو ته د پېښور سوکنو نه کارخانو پورې د سفر سہولت ورکوي د یو سټاپ نه بل پورې کرایې 40 روپۍ ټاکلې شوې ده خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس موږ ورې دی شي دا هم درته وایو چې نن د افغانستان او د جنوبی افریقا ترمنځ د دریو هغو لوبو لړۍ پیلېږي چې 50 اوریزه کرکټ سیالي دي دا سیالي دا نه سړي چې دا په شارجه کې کیږي او د وسنه تقریبا 3 او 2 15 ساعت روس ته شروع کیږي. نو بیا به موږ تاسو په دې اړه باندې تازه حال درکو، معلومات به درکو چې سکور څه دی او څنګه میچ روان دی. او تاسو هم راته ویل شم درته په واتس اپ چینل کې د مشال ریډیو واتس اپ ته ورشي، هغه کې مو درته لیکل دي چې تاسو په نظر به دا میچونه څوک وګټي، جنوبي افریقا به وګټي که افغانستان به وګټي. نو هغه ته خپل رائے هم موږ ته راکوي چې ګڼو خلکو رائے راکړې ده او ګڼو خلکو دا ویل دي چې افغانستان به وګټي، خو تاسو هم کولی شئ تل خپل نظر ورکړي. اوس د خبرونې نیمه ته ورسېدو، 12:30 شوې. راځي له اسرار الله مومن څخه د خبرونو لنډیز وو.
د بلوچستان د شیرانی ضلع د زنغوزو پر ځنګله به اور لګېدلې. د شیرانی ضلع مرستیال کمیشنر سنام حاجبین نن له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه اور په 500 متره سیمه باندې خپور شوی. د مشال ډیو خبریال وایي چې ځایي انتظامی له ځنګله سره نږدې خلکو ته ویلي چې کورونا خالی کړي. تر دې مخکې د شیرانی ضلع مرستیال کمیشنر سنام حاجبین امریکا غږ ریډیو ته ویلي وو چې پرون ماښام ورته په ځنګله د اور لګېدو خبر ورکړل شو. لا هم معلومه نه ده چې د اور لګېدو علت څه دی. د روسیې مرستیال وزیر اعظم نن په دورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بلوچستان دفتر بیان دی ممتاز وره بلوچ پرون په یو بیان کې ویلي چې د روسیې مرستیال لومړي وزیر الکسی اورچوک بعد یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ځي او هلته به د هیواد له ولسمشر آصف زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. نوموړي زیاتوي دا لیدنه د روسیې او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز اړیکو د پیاوړتیا لپاره په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، انرژي او ارتباط په برخو کې د پراخو هڅو یبا لړۍ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یا یوناما مشره روزا اوتمبایو وبا نن چهارشنبه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. او په لبنان کې د پیجرو چاودېدو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 2500 نور ژوبل شوي دي. د لبنان روغتیا وزیر ویلي چې دا پیجری یا د پیغامونو لیږلو لپاره کاریدونکي حالات پرون پر یو وخت وچاودېدل. تر دې مخکې ایران پلوه حزب الله ډلې ویل چې وژل شو کې د دوی 2 کسان او یو جینۍ هم شامل دي چې د دوی په خبره په مرموز ډول شو چاودنو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ دا اوس اوریدل شي. اوس هم یو رپورټ تاسو دراورو له هند. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایکس یا ټوئیټر باندې لیکلی وو چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو حالت ښه نه دی او د ویلي وو چې په کار د حالت ښه شي د هغه اقلیتونو چې مسلمانان دي په مختلفو هیوادونو کې. د هند نوم هم اخیستی وو. هند په دې باندې سخت غبرګون وښوده او وی ویل چې په هند کې چې کم د مسلمانانو شمیر دی هغه د ایران د نفوس تقریبا 2 برابر دي او دوه غمره ستونزې نه لري لکه ایران کې چې خپله مسلمانان لري، یعنی د ایران وګړي لري. نو په کار ده چې آیت الله علی خامنئی د هندي مسلمانانو په اړه د اندېښنې کولو پر ځای خپل خلکو ته سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ. نوې
دلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیضي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري، څه باندې 122 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي، په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنئی د سرګندونو په اړه د خپګاند سرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده، څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو له مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شی او دغه د واتس اپ چینل ذکر چې تاسو وشو د دې تور شی موږ په تاسو بیلابل ریپورتونه په غږ، ویډیو او لیکلي بڼه باندې وړاندې کوو. هیله ده چې هغه د خپل دوستانو سره هم شریک کړي. اوس وی مرکیت رزو په خبر پښتونخوا کې د قدرتۍ فتونو په محل د نظم اداره یا پی ډی ایم وایي چې په د روسیو کې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو او بارانونو ګڼو ځایونو کې خلکو ته ځانی او مالی نقصانونه اړولې دي. د روان کال د جولای د میاشتې راهیسې په شکل د بارانونو لړۍ په صوبه کې ټول 112 کسان وژلې دي او کروندې یې خرابې کړې. زموږ همکار شاهین بونیری د پی ډی ایم د بیان انور شهزاد سره خبرې کړې دي او له هغه نه یې د دغه شوی نقصان پاړه لومړی پوښتنه کړې.
اته سلوی گھنٹے مخ کی تکم رپورٹ مون ته تلا سشو دای کی یو لس کسان په حق رسید لید. ها د کی د خبر په څون خو چې کوم په لدا بلتا د اسماني بجلی را پر وته ورو ته کسان په حق رسید لید. ها او دا شان چې کوم د یو کور چې را پر وته سره د یو کور چې کوم نو شپک ته په حق رسید لري. نو دا په تیر ګورو چې کوم نو دا شمیره مون سره راغلی ده او کدا شمیره به مونږ د پوره د مون د پښاکل د بارانو ګورو نو د جولای د لڑائی روانہ دا خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د پشکال د باران له کبله په مختلفو حادثو کې ډېر مالی او ځاني زیان رسېدلی دی. د کال شوي پشکال باران له کبله د جولای میاشتې تر دې دمه 112 کسان په حق رسېدلي دي او 146 کسان چې کوم د جوبل دي. همداشان د جولای میاشتې چې موږ تر دې دمه وګورو نو ودانو ته هم زیان رسېدلی. په مجموعي توګه 971 کورونه نقصان رسېدلی چې پکې 213 کورونه په مکمل توګه ړنګ شوي دي. د پشکال د بارانو شروع کېدو نه مخکې چې کوم موږ ټول نه زیات حساس ترین چې کومه ضلعه وه چې کوم ډیویژن وو هغه موږ مالکن ډیویژن ټاکلی وو. په دې بارانو کې تغیر موږ شمېره وکتل نو مالکن ډیویژن کې چې کوم موږ ته دا شمېره د امر جوبلي او د توانو زیان چې کوم دی
هغه زیات
شو. په دې
دا انور د کلګ دار ته وایي چې ملکن کې وجه سره آیا دا غریزه سیمه ده دغه وجه دا سړکونه خراب دي کنه کورونه کمزوري دي
دا چې کوم د مونږ سره په خیبر پختونخوا کې چې کوم ناردن ایریا چې کوم غریزه علاقې چې کوم دی هغه مالکن ډیویژن دی او ورسره هزاره ډیویژن دی. دا دوه ډیویژن د سری چې دا غریزه علاقې دي. دلته چې کوم زیات مرجوب له چې کوم شوی دا نو دا هغه ودانې دي چې کوم کچا ودانې وي او کوم چې د اوبو لار کې لکه د دریابونو سره نږدې چې کوم دی نو دا آبادیانې وي. نو دې د وجه چې کوم نو دلته زیات زیان رسېدلی دی.
اوس په دې دومره تاوانونه چې اوریدلي دي انور صاحب نو د پی ډی ایم لخوا د حکومت لخوا د دې خلکو د پر صحه هدایت دي او د دې سره سم مرستې روانې دي؟
بالکل صحیح. چې په شکل بارانونو سلسله شروع شي یا د دې موسم شروع شي نو دې کې چې کوم دی د پی ایم چې څلېرېش ګنټې فعال وي نو تر دې دمه پورې تر اوسه هم امدادي کاروانې روانې دي. هغه علاقې هغه ضلع چې کوم چې مواداتو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی، سړکونو ته ډېر زیات نقصان دی، کلي چې کوم د پلونو باندې چې کوم یو بل سره تړلي شوي او د هغې لاره چې کوم په پلونو باندې هغه پلونو ته زیان رسېدلی، نو هغه پلونو جوړولو لپاره هم چې کوم دی مشینري په کار راوستې شي. نو هلې ځلې اوس هم روانې دي. دې سره سره چې کوم دی پی ډی ایم څلېرېش ګنټې خپل کنټرولونه فعال ساتلی دی. کوم سیلانیان دي کوم چې د غریزو علاقو طرف ته ډېر زیات د هغې تګ وي، نو هغې لپاره مونږ یو شمېره 1000 چې کوم دی بالکل فری آف کاسټ بالکل مفت مونږ ایښې ده چې دغسې پلان جوړوي او غریزو علاقو سفر کوي نو هغې د 1000 سره پیرا تماس ونیسي. نو د موسم باره کې یا چې کوم دی د هغه ځایونو کې د سړکونو بندیز په حواله چې کوم دی نو ټول معلومات یې اول ترلاسه کړي، هغې نه پس چې خپل پلان مخکې بوځي. نو دې لپاره چې کوم دی مونږ خپل کنټرول روم فعال ساتلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو هم بشاد ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی علي امین ګنداپور اړیکې د وفاقي حکومت سره ښې نه دي او په بیلابیلو وختونو کې په وفاقي حکومت باندې نیوکې هم کړې دي. د وفاقي حکومت چې مسلم لیگ نونې مشري کوي او پیپلز پارټي هم پکې شامل ده، د هغه چارواکي په خیبر پختونخوا باندې نیوکې کوي او پر تحریک انصاف باندې بیلابیل تنقیدونه لري. په داسې حال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خپل مشر عمران خان له جیله د خوش کول لپاره هم هلې ځلې پیل کړي دي. په بیلابیلو جلسو کې برخه اخیستي او بلا وسیم ویل دي چې په لاهور کې به یو جلسه کوي. کارپوهان وایي چې دغه سیاسي هلو ځلو د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونه له خنډ سره مخ کړي دي او د وزیر اعلی او د خیبر پختونخوا د حکومت ډیر پام چې دی هغه پرمختیایي کارونو ته نه دی بلکې سیاسي چارو ته دی چې لوجې د خلکو ستونزې نه حلېږي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا سیمه کې د 10 سپتمبر نه واخله تر 14 سپتمبر پورې سلور وړ ورځي د حکومتي غړو لخوا په وفاقي حکومت او پوځي اسټابلیشمنت نیوکی شوی وي او په بیا بیا د عمران خان د زندان نه د راخوشي کولو وغوښتنه شوی وه. خو بیا د حزب اختلاف غړو په صوبایي حکومت نیوکی کړي وي چې د صوبې په معاملاتو او ستونزو حل کولو صوبایي حکومت سترګې پټې کړې دي او ټوله توجه یې په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو او د عمران خان د راخوشي کولو لپاره په جلسو جلسونو مرکز کړي ده. په صوبایي اسمبلی کې د پوځي اسټابلیشمنت لخوا د حکومتونو په معاملاتو کې د مداخلت په ضد هم په صوبایي اسمبلی کې یو قرارداد حکومتي غړو د خپل اکثریت په زور منظور کړی وو، خو حزب اختلاف د دغه قرارداد ملاتړ نه وو کړی. د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان نه مې وپوښتل چې هغوی ولې په حکومتي معاملاتو کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه د قرارداد حمایت ونه کړو. نو په ځواب کې هغه وویل چې په هغه قرارداد کی د صوبې د مفادو هیڅ خبره نه و او د عمران خان د راخوشي کولو غوښتنه پکې هم شوې و، نو ځکه ورسره دوی په اصولي توګه اتفاق ونه کړو.
جو قرارداد دا او پاغه اینڈ تا الفاظ نے اور ادھر جے عمران خان کو فل فور رہا کیا جائے تو منکماتا ریڈی جو عمران خان کو رہا کیا جائے کورٹس تھی التو فیصلہ کی عدالت نے فیصلہ کی نزچو کے مدہ چوک دی عمران خان کو رہا کیا جائے منگزہ کا مخالفت کر لے.
خدای سملے د سلورو اورزو په هغه غونډه کې بیلابیلو حکومتي غړو په بیا بیا د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي وو چې واکې دوی یوازې په مرکز کې روانو سیاسي معاملاتو ته زیاته پاملرنه کړې ده. شینون کی پدې نظر دی چې موجوده وخت کې په نورو صوبو کې د ولسی پرمختګ او د صوبایي حکومتونو لخوا ترقیاتی کارونو ته کومه پاملرنه کیږي، نو هغه رنګ پاملرنه په پښتونخوا کې په نظر نه راځي. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي،
بدقسمتي ده د پښتونخوا د عوامو چې یو طرف ته مقابله زمونږ د پنجاب د وزیر اعلی سره ده، د سند وزیر اعلی سره ده، د بلوچستان د وزیر اعلی ایون چې ډېر یو وړ صوبه ده بدمنی مالته د دې په نسبت باندې شاید زیاته ده، خو د هغې باوجود ترقیاتي کارونه او غټې فیصلې پالیسیانې جوړول او پروجیکټونه شروع کول هلته په دړادړ روان دي، او زمونږ په صوبه کې تر اوسه پورې سوا د کاغذي کاروایانو نه هیڅ نشته دی. زه نن د یو ټیکنیکل کس سره د یو د محکمې ناستو موقع و چې یاره په دې را روان ای ډی پی کې یو نوی پروجیکټ نشته، یو چې ګینې په سالانه ډیولپمنټل پروګرام کې چې دی نوی پروجیکټ یا یو نوی کار دی شروع شي، دومره پیسې نشته دی چې هغه د تیرو پروجیکټونو دی په هغې باندې کنټینیو وساتلی شي. لہذا صوبائی حکومت دا په دغه خپل رویه باندې د وفاقي حکومت سره په اټیټیوډ باندې او غو سره په ورکینګ ریلیشن شپ باندې خپل نظرسانی په کار ده.
خو موجوده صوبائی حکومت په بیا بیا په مرکزی حکومت تور پوری کړي چې دوی ته د خپل برخي د اربونو روپو بقایجات نه ورکوي، نو ځکه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي، مرکز له صوبې ته خپل بقایجات ورکول د وفاقي حکومت عیني ذمہواری ده، خو هغه فکر نه کوي چې د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به مرکز صوبې ته خپل بقایجات ورکړي. عرفان خان زیاته کړه چې د بقایجاتو دا معامله به هم صوبایي حکومت د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي.
درې ورځې د پاکستان په فوج او په اسټابلیشمنت باندې پسې خبرې کول دا د هغه بیانیې تسلسل دی چې علي امین ګنډاپور چا کېنولی و، نو هغه طاقتور حلقو ته دوی بیا یو پیغام ورکولو چې موږ ټول خلک د علي امین سره ولاړ یو، که تاسو موږ سره زور زبردستی کوئ نو موږ سره د اسمبلی دغه فورم یا فلور موجود دی، موږ په دې باندې ستاسو خلاف تقریرونه کوو، ستاسو خلاف به خبرې کوو. نو یو خو دوی ته دغه پته ده د عوامو همدردی حاصلولو لپاره.
یاد دی وی چې پر روان مالی کال کې د پښتونخوا حکومت خپل بجټ هم د وفاقي حکومت نه وړاندې پیش کړی وو، او هغه محل هم له مرکزه د صوبې د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه شوې وه، او د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هغه محل د صوبې د حق په مسله د وفاق په ضد د احتجاج دړکه هم ورکړې وه، خو د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه صوبایي حکومت څه عملي تګلاره نه ده جوړه کړې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې داوا کړی ده چې په روان 2023 کال کې د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې چې کم د ډینګي کیسونه مخې ته راغلي دي هغه ډیر کم دی، او د تیر کال په پرتله باندې چې حساب ورته وشي نو ډیر د دوی په انا باندې روغتیایي حالت ښه دی. دا ځلې تر دې دمه 102 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې تر 95,000 څخه زیات ډینګي کیسونه ثبت شوي وو. دا چې دا ځلې څنګه کم راغلي دي او آیا په دې خبرو کې څه حقیقت شته او که نه، په دې اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
په پاکستان کې د مونسون یا بارانی موسم نو میاشت کې د ډینګي مرض په زیاتېدو وي. د ماهرانو په خبره دغه میاشت د جولای، اګست او سپتمبر میاشتې دي. البته په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صوبې د صحت محکمې په خبره یوازې 102 کیسونه ثبت شوي او زیاتره مریضان د دغه محکمې په داوا روغ شوي هم دي. د صوبې د صحت محکمه داوا کوي چې د صوبې په تاریخ کې په وړومبي ځل دا چې دغل تھا تر ټولو کم د ډینګي کیسونو ثبت شوې دي. د خبرو پښتونخوا د سیادت محکمې ډایریکټر ډاکټر ارشاد علي روغانی په دغه اړه د نهي پورز مشال ریډیو ته وویل
د نور کله په نسبت د دې کیسونو تعداد بالکل نیګلیجیبل نان سیگنیفیکینٹ اور ڈیر زیاد الحمدللہ کم دے. 2022 کے تقریباً 18,000 کے سنا دا ڈینگی منگسر رپورٹ شو ہو الحمدللہ دا تیر کال دون منگا یو کامیاب سٹریٹیجی چاہے کے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ٹو لائن ڈپارٹمنٹس زمونگا سیاسی سماجی او دی جرگو مشران دی کلو مشران او دغه سے ټول عوام موږ سره بده کې شامل دي او دغه ټول په جوائنٹ ایفورتس باندې د کیسونو تعداد د صبح خیبر پختونخوا په تاریخ کې په خپل لوئست سطح باندې دی ټول نه په لاندې سطح باندې دی.
ډینګي یو وایروسي ناروغي ده کوم چې انسانانو ته د یو خاص قسم ماشي د چیچلو په ذریعه منتقل کیږي. د ورلد هیلت ارګنایزیشن یا د صحت د نړیوالې ادارې په خبره د نړۍ شاوخوا نیمایي نفوس اوس د ڈینگی مرض له خطر سره مخ دی. دغه اداره په خپل شمیرو کې لیکي چې هر کال له 300 میلیون پوری تنان په دغه بیماری اخته کیږي. د یاد مرض شناخت سرنګ کېدلې شي په دغه اړه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد بوایي
ڈینگی فیور کوم ته چې په پښتو کې د اډوکو تبه ویل شي بون بریکینګ فیور د ڈینگی وایرس د وژنې کې ڈینگی وایرس د ماش په ذریعه باندې انسانان ته خوري د ماش سحر وخت کې یا مقام تیر کې دو ټایم کې کوم دې پاک او بوت اکثر راځي د ماش چې انسانو چې ډیرو خلکو علامت ښکارن شي او چې چا کې علامت ښکار شي هغه کې به او په سر به ډېر زیات درد دي او ټول وجود باندې به درد دي په وجود به لمبې راخېږي او په خېټه باندې به درد دي ځینې ځینې کیسز کې
په خیبر پختونخوا کې په کال 2018 کې تر ټولو ډېر د ډینګي وایرس راپورونه ثبت شوي ول. د ورلد هیلت ارګنایزیشن د شمیرو تر مخه په دغه کال کې په صوبه کې د 95,000 څخه زیات د ډینګي کیسونه ثبت شوي ول او په دغه صوبه کې د 80 زیات تنان د یادي ناروغۍ له وجې مړه شوي هم ول. د دغه مرض نه بنده ځان څنګه ژغورلی شي په دغه اړه په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر وحید الله مشال ریډیو ته وویل
زمون سره دا دی چې د دې داسې څو مخصوص علاج نشته دی دا دی چې طبي دوران کې پینډال خوړل او پینډال ای داوا داسې دي چې اوبړې ډېرې سکل یا جوسونه سکل دا د به بهترین علاج دی. په هر دمه مورز د وینې ټیسټ کول چې باقي سپینه وینه وګوري ځکه چې دا سپینه وینه متاثره کوي سپینه وینه کمیږي نو په دمه مورز وته ټیسټ کول پکار دي چې سپینه وینه چیک کړي. د دې نه علاوه انسان ته دانه دي پکار چې په وخت کې انجکشن ولګي او نور قسمه ډیسپرین ګولۍ یا نور داسې دوايان دي چې هغه خوراک ضروری نه دی پدې کې یا انټي بایوټیکس دې هیڅ څه فائدہ پدې کې نشته او صرف پینډال مونږ چې دا پیراسیټامول وایو هغه
د صحت ماهرین وایي د ډینګي مخنیوي او کنټرول د دغه مرض د خپرېدو له لارې د کنټرول پورې اړه دی. د ډینګي لپاره کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري او په وخت تشخیص او مناسب طبي پاملرنې ته لاسرسی د ډینګي د مړینې کچه کمولی شي او د دغې سره سره د مرض د خپرېدو شمېره هم کمولو کې کردار لوبولی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو اپ چې فری وړیا اپ ته ډاونلوډ کړئ او زموږ خبرونه پی واورئ. یو بل رپورټ تبور شو په خبر پختونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر مېشورته ټلیفونونه کیږي او وسلوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې کاروباریان هر مېش کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. تجارانو پر امنیتي ځواکونو تور پور کړی چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شریک دي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات وکړي چې د باج اخیستو او نورو مسایلو مخه ونیول شي. په دې اړه دا رپورټ اورو. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه دس کروڑ روپۍ غوښتې دي، دوی موږ ته وایي چانده راکې، بس دا راته وایي دا ټي ټي پي راته ویلي ټي ټي پي والا یو په واتس اپ باندې کال هم کړو، په واتس اپ میسج هم کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نوي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوي کړی.
د پوځ باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی او مادي دواړه. نو مطلب دا شوګوري په پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سریعام پرې بازارونو کې کابل خان جی فاروق منڈے والا خلک کرے خلق کوشش کی شیرزان خاموش اشاتی ہو بس پہلا خبر ہو سر پر ڈیلنگ باندھے ہو پسودا گرے باندھے.
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنیو او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال ریډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي، د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه، او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قوماندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي، خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قماندان یا جج تختولی وو چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشي کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دړه ټلویزیونی ویناوې هم کړې دي. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پورې کړی چې د وسله والو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه مهال د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکښ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکښ او د صوبی وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي. خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسیدلی دي چې وزیر اعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علی سیف مشاد ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره